میگیرد. در چین حادثات ترافیکی شدید زیاد است و وزارت نقلیات این کشور میگوید که مقررات جدی ترافیکی را برای محافظت مردم از حوادث ترافیکی روی دست گرفته است. در آغاز همین ماه در نتیجه سقوط یک بس از یک پل 13 نفر در ایالت چونقینگ چین کشته شدند. این بس به خاطر برخورد راننده با یک مسافر از جاده منحرف شد. پایان اخبار.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
یو ار بیا زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه پا دیخ پروانه که ومنه لکه سنگه چه دیخ پروانه پا لمری ساعت که مو پا افغانستان که د سولی د امکاناتو پا باب خبری وکره بیا هم امدی بحث دوام مرکو پا ورستویو که پا افغانستان که سولی تا هیلی زیادی شوی دی خصوصا ورست لدی چه د امریکا متحدو ایلتونو د افغانستان د سولی لپاره زنگره استاز زلمه خلیلزاد وطاکه او خلیلزاد لطالبان سره مخامخ خبری وکړې او سیمته سفرونه وکړل د هلي زیات شوی او قوی شوی دي هم دې بس دوام ورکو نظر صاحب په دې خبرونه کې سربیره په دې چې درې ملمانه او مخ کې درلودل یو بل ملمه هم لرو هم داسې ده
بل یا منتظر مهمان دیگر ما هستیم ایواز ډاکټر نوی مستاق ډاکټر اکرم خپلواک باید با ما باشند در قسمت دوم و مهمانای قبلی ما پوهان صاحب ګلرحمن قاضی رئیس شورای عالی شورای صلح و نجات افغانستان و همچنان پوهان صاحب رحیم بیگ یعقوبی عضو شورای عالی صلح در استودیوی ما در کابل هستند مجددا احترامات تقدیم است همچنان همکار ما خبر دادند که دکتر صاحب اکرم خپلواک هم امیل عزب در خط تلفن با ما هستند و آقای دکتر فاروق اعظم یک چند لحظه با ما خواهد بودند خپلواک صدای ما را میشنوین خوش آمدین صاحب برنامه
سلامت باشین نظر صاحب احترامات قبول کنین و تمام مهمانانتون
صاحب ما ور خطا شدیم که جایزه گرفتین نخواد بیاین ما را فراموش خواد کردین در تلفنم حاضر نخواد مدالتان مبارک باشه صاحب
سلامت باشین ما در خدمت هستیم
کوروان خپلواک صاحب زموږ بحث پدیده چې په ورستیو کې چې کومه هلی ځلې پیل شوې دي ورسره ډېر افغانان خوشبینه شوې دي سولې ته تاسو هم خوشبینه یاست تاسو هم داسې د سولې کوم څرک وینئ
تشکر سروان صاحب هغه څه چې مخکې موږ بحث وکړی و چې د سولې موضوع خصوصا په افغانستان کې څلوېښت کلن ناورین بیا وروسته اتلس کلن د معضلې د حل لپاره یوازنۍ د حل لاره ده خو دا په یو ورځ باندې نه راځي بلکې د دې لپاره باید کافي کار وشي تر څو پورې چې ټول شرایط ورته اماده سي او الحمدلله نن ویاړمه چې هغه څه چې موږ طرحه کړي وو پلان کړي وو د سولې د راوستلو لپاره کار کول نن دې نتیجې ته رسېدلي دي ټولې خواوې چې بالاخره هغه د فیصلې وخته ورسیږي او هغه ټول شرایط چې د سولې لپاره په کار وو د ټولو خواوو لپاره کاملا آمادګي موجوده ده مګر اوسنۍ مرحله یې له ټولو نه حساسه او مهمه مرحله ده چې په څه ډول باندې دغه تعهد چې د سولې لپاره اوس موجود ده عملی سي او عملا د افغانستان خلک نتیجه وګوري او تحقق پیدا کی
بله سب نظر سب مخته دي چې تاسو پښتنه وکړي زه غواړم چې یو بل پښتنه له مرمنو څخه وکم کپوهن صاحب قاضي ګل رحمان قاضي په دې اړه نظر څرګند کړي سره له دې ټولو خوشبینو یو ویره چې شته هغه دا ده چې په افغانستان کې اکثره خلک وزګار دي کار نشته اقتصاد خراب دی او بل له څلوېښت کاله څلور لسیزې خلک له ټوپک سره اشنا شوي دي ډېر خلک له دې ټوپکه خوند اخلي چې په وژې او په کلو کې او سیمو کې چې ګرځي ځان یو رقم ورته لوی ښکاري او قمندان ځان ورته ښکاري له دې نه خوند اخلي او جنګ ته زمینه ډېره مساعده ده یو شمېر خلک داسې اندېښنه لري چې که طالبان سوله هم وکړي د یو بلې وسلوالې ډلې ایجاد ډېر اسانه دی خصوصا چې ګاونډي هیوادونه یې هم ملاتړ وکړي تاسو څه وایست
تشکر پلی رابطه خدا حقایق که دیگه شک نشته چه کار نشته خلک روزگار نلری اقتصاد خراب ده او توپکم بشته طول سرشته یعنی زیاده رو سرشته دیگه شک نشته او خپلا توپک دانه داغه دا جنگ ده دا طول خبر سیدی او از باقی ده داده چه کچیری سم مدیریت رامنسته شی بیاده ټول شیان خپل بخپله د دې مدیریت په نظم کې راځي بیا ټوپک بخپل ټوپک خپل وړي هلته بیا چی نو دا یو حقیقت دی چې باید سړی ووایي کله چې طالبان راغله واکې په لاس کې ونیو یعنی باور وکړه چې سهار زه خپله په کابل کې وم په هغه شیبو کې سهار به چار څوک راجک شو چې دا زمونږ ځایم خیرخانه کې دی غته یو جر دی چر څوک راجو شو لیدل وی چې په جر کې ټوپک هم پراته دي تفنګچی او کلتوسونه هر څه پراته دي خلکو راایستلي دي ویرې هلته شولي نو منظور دا ده چې یو سم مدیریت رامنځته شي او
مدیریت نه منظور دا ده چې کله چا سره ټوپک او همغسې وهل ټکول همغه کارونه دي وشي
نه خبره دا ده چې ټوپک د چا سره ای او سم مدیریت رامنځته شي هغه نور ټوپک نشي ساتلی ما وویل چې دا ټوپک بیا وړي خپله هلته په جر کې ګزاري چې دا زما دپاره اوس یو مصیبت دی ټوپک بیا څوک نشي ساتلی زما یو بل مثال هم په یاد دی د داود خان په وخت کې په یو کلي کې هغه چریا ډېر کم و د اوتومات چرایي په یو کور کې چې هغه اوتومات چرایي خو چا حکومت ته اطلاع ورکړی چې دی ماشیندار لري خپل والی د کابل ولسوال دا ټول پسې راغله او هغه کور یې تلاشي کې ویلي دي چې بالاخره هم یو اوتومات چرایي دی نو کله چې مدیریتي حکومتي دا ټول شیان بیا مهار کېږي نوره بیا دا توانمندي د چا سره نشته چې جنګ وکېږي دا د یو دویمه خبره دا ده چې د جنگ باید منځه وسی بیکاری د کار باید ورته پیدا شي اقتصاد د خلکو راندې اقتصاد باید ښه شي بېاعتمادي د منځه تل اعتماد باید رامنځته شي کم تعلیمي د تعلیم په ساحت باید پراخه شي خاصتا چې خارجي مداخلې دي چې په افغانستان کې هم تفرقه چې امنیابتي جنگونه جوړي د دې خارجي مداخلاتو مخنیوي ونیسي دا ټول ایجابي د دې چې په افغانستان کې یو واقعي عادلانه سوله راشي واقعي عادلانه سوله هغه وخت کې افغانستان ته راتلی شي چې منګه د سولې لپاره یو پیاوړی سالس بالخير ولرو او دا غوي د واقعي سولې لپاره کار وکړي او دغه سوله رامنځته شي چې په اول سر کې د یو ملي اجماع د طرفه هغه نه تنها تایید شي بلکې د هغې حمایت وکړي دویم هم بیا یو منطقوي اجماع رامنځته شي چې دا منطقوي اجماع د دې ملي تصامیمو د افغانانو د دې پشتیبانی وکړي چې خارجي مداخلې هم خلاص شي په داخل کې افغانان دپاره کار او روزګار هم پیدا شي د خپل کور او د خپل مور نه جدا نشي مهاجرتو ته مجبور نشي هغه چې بیرون مهاجر دي او د نور پلاس کې دي د دې وطن په ضد استفاده کوي هغه کوشش وشي چې زمینه ورته مساعده شي چې بیرته خپل وطن ته راشي
بله تشکر خب دکتر فاروق اعظم بخیر که اگر آخرین گپایتان شما دارین بگوین یک یا ممی قاضی سپون پونت قاضی که گفتن بعض مسائل که دولت باید بکنه آیا امی طرف مقابل هم کارا رو بکنه یا نکنه یعنی طرف طالبا هم غیر از کشتن دیگه چیزا رو قدر پیش نمیکشن یعنی انتحاری رو از او مردم میفهمه دیگه اون باید الٹرناتیو مسائل رو بگن که اگر ما در قدرت بیاییم مثلا کار به مردم پیدا میکنیم مچم فابریکا جور میکنیم مچم او میکنیم فاکولته جور میکنیم او گپا رو نمیگن اینا غیر ترم یک انتحاری و چند نفر کشته سیب اونا هم در این موضوع یک ریفورم کار دارن یا ندارن طرف طالبا هم سیب
خبر خود د سولې ده خبره د جیوی چې دا حکومت خپل اقتدار سپاري طالبانو ته او طالبان حکومت جوړوي نو بیا خو دا سوالونه باید وسي چې تاسو نو بیا څنګه حکومت کوئ او که خبره د بین الافادي تفاهم وي او په نتیجه کې یو
خب آقای اعظم به کسی به تروریست و به انتحاری او خب کسی به او حکومت تسلیم نمیکنه. از او خاطر گفتیم که اونا به خاطر صلح اگر روی خود نشان بدن حقیقتا کیا هستن اینا، یا از پاکستان امر میگیرن یا مستقل هستن. اگر بیان در قدرت بازم مثل سابق واری قمچینا را گرفته بوتای دخترها را قمچین کاری میکنن. یا باید خدا یک ذره بشناسن، دنیا را باید خبر شون. یعنی از این نقطه نظر میخواستم پرسان کنیم که اونام به یک نوع ریفورم ضرورت دارن یا ندارن.
نه چه ولی ولی نداری با دقیق خدا افسوس خبره ده چه پسل اول سکاله هم پسل غصم که بذکر کنی شده پاکستانیانگی ده خبره نده طالبان افغانانگی په دې ملک کې حکومت کړی دی. داسې لکه په حکومت کې چې خلک دلته احزاب دي، هغه دغسې یو ګروپ دی او مملکت کې جنګېږي. همدا خبرې دي چې د سولې مخې نیولی دي. موږ باید په دې اعتراف وکړو چې دا طالبان افغانان دي، د دې وطن خلک دي. البته باید ورڅخه وغواړو چې دوی که قدرت ته راشي نو څنګه حکومت کوي، د حکومت لپاره څه شي کوي، د داخل کې د سولې او سلام لپاره څه کوي، په افغانستان کې د اقتصاد په برخه کې څه کوي، د همسایګانو سره څه کوي، د دنیا سره څه کوي. دا د سوالونه مسلم دي، باید وسي ځینې. مګر دا خبره چې دغوی پاکستانیان دي، دا خبره ډېره ناقابله خبره ده. دا تر اوسه پورې چې اتلس کال تېر سوه دا مش خلق تا دی خبر رو
خو خیر باشه. ما کسی نگفتیم که پاکستانیست، ما گفتیم که اگر مستقل هستن. یعنی از او خاطر این موضوع رو گفتانیم. برحال دکتر شه فاروق اعظم بسیار زیاد تشکر از اشتراکتن. اگر دیگه سخنان نداریم ما شما خداحافظی میکنیم که تا دیگه مهمانه ما دام آمدیم.
او نه از ما خبر داده که زخوایمه که مل باید دوگان وقت زنگونه و دفتر خوشبینی که خبر را پیدا کرد، خوشی و فضا نسبتا مساعده سده ده یا امریکا را رکت و مشکل بنده سایی سده چیز خبری نکم و اگر خبر خبر تازی را سده ده موز باید خوشبین و سو خو البته پیستات از کسی ده لار دیر ده ده مغلق ده هم ملی اجماع والی هم امسایگان و امار اجماع چه خبون که واقع و سنسته ام در کوم یو بیانیه تفاهم ته ضرورتي موږ باید د دغه پروسه سره یو عملی کومک موکو او کوشش وکړو چې دا پروسه د رایه ته ولاړ نه شي. دا ځکه زموږ سره د څلور کال تجربه ده او په دې لار باندې کیږي. موږ باید د عملیات په دنیا کې وایو او خپل تجربې سره شریک کړو چې نه باید د دې حکومت وینې ټول وروسته بیا هم یو کار خراب شي او دا وینې ټول د بل شکر روان.
بله
تشکر فاروق اعظم. خب حال کمرای مهمانای دیگر ما صحبت ها ادامه میتیم. آقای صابان قبل از این که رشته سخن به مهمانا بسپاریم، یک قسمت از سخنان آقای خلیزاده که قبلا با ما صحبت کرده بودن موقف امریکا و پاکستان اینا را در اونجا تشریح کرده، اما یک دفعه بشنیم بعد از او سوال ها را ادامه میدیم.
امریکا به سوی بالاترینش به این نتیجه رسیده که پاکستان همکاری نمی کنن و چیزی که افغان ها از سالا به این طرف می گفتن، امریکا هم به اون نتیجه رسیده که پاکستان در قسمت سیاستش درباره افغانستان، درباره دهشت افغانی و طرفداری از دهشت افغانی راستگو نیست. از یک طرف میگه که مخالف دهشت افغانی است و از طرف دیگه دهشت افغانی و افراطیت ازش طرفداری میکنه. پذیرش این حقیقت از طرف رئیس جمهور امریکا نتیجه بده به پیاده کردن یک پلان از طرف امریکا و دنیا و افغانستان و دوستای افغانستان که قیمت این سیاست برای پاکستان بالا ببره، به اندازه بالا ببره تا ای که پاکستان یک تغییر حقیقی و راستی و قابل باور شدن در سیاستش صورت بگیره.
البته شاغل خلیلزاد د څرګندونی مخکې تر دې کړی وی چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکل شي.
بله خب محترم پوهان صاحب رحیم بیگ یعقوبی عضو شورای عالی صلح بیانات آقای خلیلزاد هم شنیدیم. اینا موقف طرف امریکا را تا اندازه روشن می سازه. قبلا که ما شما و در برنامه‌های مختلف صحبت میکردیم، هم شنونده هم بسیاری مهمان‌ها اینو میگفتن که یک طرف قضیه آمریکاست، با سیاست ازو باید روشن باشه، سر پاکستان فشار بیاره. این موضوع اگه در نظر بگیریم که یک قدم به خیالم که عملی شد، حالا شما در مورد ادامه دیگه قدم‌های عملی همین قسمی چی باید باشه که به سلو نزدیک و نزدیکتر شویم؟
تشکر. در قدم اول از خپلواک صاحب یک تشکری که اونا مدال گرفتن مبارک باد میگویم. واقعا کارکردگی جناب خپلواک صاحب در یک سال و چند ماه ایتور یک موضوع است که از هیچ کس پنهان نیست. متاسفانه استفای از اونا و امی خلاره در شورای عالی صلح با وجود آورده و جای خپلواک صاحب گرفتن خیلی مشکل است و ما خواهش میکنیم که از خپلواک صاحب وقتاً فوقتاً مشوره و کاراشون با شورای عالی صلح اگر مستقیم نه غیر مستقیم ادامه بیتم. واقعا رفتن از خپلواک صاحب از شورای صلح بزرگترین خلا هستم. به هر صورت در ممالکی که اکثرا وقتی که صلح با وجود آمده بزرگترین مشکل و بعد از صلح بوده، بزرگترین مشکل. پیشتر شما از دو برادر سوال کردین، ما میخواستم یک قسمت مطالعاتی را که ما کردیم خصوصا در ممالکی که ما رفتیم در اونجا بعد از جنگ صلح حاکم شده خصوصا نیپال، اونا اکثرا به این تشویش بودن که بعد از صلح چه باید شود که همین جنگجویا دوباره بسیاری مملکت ها صلح شده بعد از صلح حتی همین جنگجوهاش ایتو بی امنیتی را آورده که از زمان جنگ کده بی امنیت تر بوده، مثل یک دیدان ممالک افریقایی که هست اونها. به می شکل ما و رئیس جمهور هم او روز در بیانات شده می بود که تشویش ما بعد از آمدن یا مذاکره صلح، قائم شدن صلح یکیست که دائمی باشه و یکی بتونیم که می جنگجوهایی را که شما پیشتر گفتین خب اونا با اون شکل سابقش دوباره آمدنش ناممکن است و نمی آیم و هم خودشان هم فهمیدن که او زمان دیگه دوام کرده نمیتونم و باید اینا را هم برای کاریابی از اینا، برای جذب جنگجوهای از اینا، ما خپلواک صاحب در جریان از پلان‌هایی داشتیم، پلان‌هایی داریم و استراتژی‌ها را طرح کرده گستیم. به هر صورت که همکاری طالب ها خودشان هم برای قائم شدن و دوباره تحکیم شدن صلح ضروری است که اونا بتانه که صلح وقتی که در افغانستان انشاءالله تعالی آمده نیست و می آید که بعد از او قائم شد. آمدن در قسمت سیاست امریکا و پاکستان، اونا دو استراتژی شریک یک دیگر هستند. اونا خوب مجاز یک دیگر می فهمند که چی باید بکنن و هر کاری که مؤثرتر به این باشه که ما به صلح برسیم، امور را ما خواهش داریم که از امریکایی ها هر چیز دوتر بتانه کاری را بکنه که هم یار بدست بیاد هم لعل بدست بیاد هم یار نرنجد، که طوری که ما بتوانیم که همسایه ها هم برای ما دشمن دائمی جور نشوم و یک همکاری از اونا برای ما جلب شوم.
بله،
نشود که خدای نخواسته فشاری از او عمل شوه که دشمنی را بیشتر بکنه خدای نخواسته و باز هم ضررش ما همسایه میبینیم. یادتون باشه در یک همسایگی وقتی که بدبینی و دشمنی زیاد شد ضررش خود همسایه زیاد میبینه، از اینکه از بیرون کسی که برش فشار آورده. ما تلاش میکنیم که کوشش شوه که برای های حلی بریم که هم گپ ما که لال بدست بیاد هم یار نرنجه، هم ما صلح بکنیم، هم چیز پاکستان همکاریش نشان بیتم و هر چیز دوتر به بفهمده موقعیتش در مملکتش در ازراری که بعدن برش یاد میشه نخواهد که در پاکستان موضوعات وجود بیاد. از سیاست حکومت نوش باید تقاضا بکنیم که هر چیز زودتر و نظامیاش به اینکه به صلح ما هر چقدر که افغانستان آرام و صلح باشه به نفع همسایه است، خصوصا به نفع پاکستان است.
سلامت باشید.
ما توقع ما همیستم. ما بازم در آخر از جناب خپلواک صاحب بسیار توقع و آرزوی ما نمی بود که ما را تا آخر یاری میکرد، اما
دیر رضیت من نه سلامت خپلواک صاحب سخه غوارو چه برشتانه لرمه. خپلواک صاحب امداغه هیله خو طول لری چه گوانده هوادونه با دی افغانستان پا سوله که همکاری وکلی، خو پا دست یه حال که چه دی امریکا و دی ایران اختلاف آوش ترسی دلیده لبلی خواه دی ورستوی چرگندوانو هم معلوم مکره چه دی پاکستان و دی امریکا خوانده هم نشته، امریکا نور مرست هم نور کوی، او همیشه دا خبره که دلی چه ترسو چه پاکستان پا افغانستان که امتیاز ترلاسه نکلی نو شاید امکان نوی چه پا افغانستان که دی پاکستان دی سولی پا برخه که همکاری وکلی. په داسې حال کې چې دوه مهم ګاونډي هیوادونه راضي نه وي، څنګه تاسې هیله لرئ چې په افغانستان کې به سوله راځي؟ که چېرته د طالبانو د قطر استازي سوله هم وغواړي او سوله هم وکړي، فکر نه کوئ چې سبا به بله ډله له پاکستان څخه یا د افغانستان له سرحدونو څخه افغانستان ته صادر شي او بیرته به جنګ په یو بل شکل سره دوام وکړي؟
تشکر اول خطوان سم نه مننه. ما تعهد کړی دی چې د سولې پروسه کې به که پر رسمي چوکاټ کې نه، بلکې د یو افغان په توګه خپل دنده او مکلفیت کړم او د دې لپاره مې دا اوس هم کافي هلې ځلې د خپلو شته دوستانو سره شروع کړی دی. انشاءالله دا لوی ارمان د افغانستان د خلکو به همداسې نه پرېږدو، نتیجې ته به رسېږو. بس ډیر زه د ګاونډیو هیوادونو په اړوند هم نه راڅرخوم، او بې له شکه چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په سوله کې او د افغانستان په حالاتو کې تاثیر لري، مګر تر ډیره تاثیره خپل داخلي بودونو باندې هم باید سړی فکر وکړي. او د ټولو نه مهم بحث دا ده چې د سولې په پروسه کې هغه د امریکایانو موقف او نظر و، دا چې اوس د امریکا متحده ایالات په ټول قوت باندې د افغانستان له سیاسي او د سولې پروسې نه حمایت کوي، دا دغه نور ټول موضوعات په یو نه یو ډول باندې دفع کوي او د افغانستان د خلکو لپاره دا له ټولو نه مهم و. ما مخکې چې ورته اشاره وکړه هغه دا ده چې من د سولې لپاره د ټولو ذهنیتونه د امادګۍ پروسه په مکمل ډول تکمیل شوې ده. نن د افغانستان د ملي وحدت حکومت د سولې لپاره تعهد لري، نن د امریکا متحده ایالات تعهد لري، ټول سیاسیون تعهد لري، او د طالبانو دلم طالبانو تحریک هم د سولې لپاره کاملا آمادګي ښودلې ده، او د امریکا د متحده ایالاتو سره په یو نه یو نه ډول باندې د افغانستان د سیاسیون او د حکومت سره تماس لري. دي شک نسته چې دغه رابطې موجود دي، مګر مخکې مې چې اشاره وکړه اساسي بحث دلته دا ده چې اوس موږ د فیصلې مرحله ته رسیدلی یو، او د فیصلې په مرحله کې چې ټولو په دې باندې پخوا په کلونو کلونو بحث کړی ده چې سوله قیمت لري، آیا دا قیمت څوک اوس ورکوي؟ دې قیمت لپاره څلور ډلې مهمې دي چې په دې باندې فیصله وکړي چې د سولې لپاره څه ډول قیمت ورکوي، او څه په سوله کې اخلي څه په سوله کې ورکوي. ملت په کامل ډول د سولې طرفدار ده. اول قیمت باید د ملي وحدت حکومت د سولې لپاره کوم قیمت ورکولو ته آماده ده، چې دا له ټولو نه مهمه او اساسي پوښتنه ده. دوهم، د افغانستان سیاسي قشر چې د افغانستان په ثبات کې اساسي رول لري، د دې سولې لپاره کوم قیمت ورکوي؟ دریم، د طالبانو تحریک چې یو اړخ قضیه ده، د دې سولې لپاره کوم قیمت ورکوي او څه غواړي؟ او څلورم، د امریکا متحده ایالات. دلته موږ هغه مرحلې ته رسیدلي چې اوس څنګه وکولی شو بالاخره هغه څه چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت غواړي، او هغه څه چې سیاسیون غواړي، هغه څه چې امریکا غواړي، هغه څه چې طالبان غواړي، دا سره منسجم او منظم کړو او بالاخره یو مشترک هدف ته راوړو. که موږ دغه څلورې خواوې ونتوانېږي، نو طبیعي خبره ده چې ایران، روسیا، پاکستان، نور هیوادونه بیا په اسانه کولی شي چې دا پروسه تخریب کړي. مګر که دغه څلور ډلې چې اوس آمادګي لري وتوانېږي په یو اساسي نتیجهګري باندې نتیجې ته ورسیږي، او له خپل انا چې ورته وایي چې هر څه باید زما په خوښه وسي، له هغه نه لږ را د یو تفاهم لارې ته راسي، زه په دې مطمئن یم چې یو نتیجې ته رسیږي. هغه څه چې ما خپله په کابینه کې هم ویلي وو چې کمن 15 کاله تیر حکومت د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره د ملي وحدت ترنامه لاندې ومنه، آیا نشو کولای چې راتلونکي انتخابات او راتلونکي حکومت د افغانستان د سولې لپاره د سولې حکومت او د سولې انتخابات وي؟ په دې اړوند باندې دغه څه تفاهم ته ضرورت ته چې څنګه وکولای شو چې موږ په مشترکه توګه دغه دیدګاوی چې اوس موجود دي د سره لاندې کو دغه چې سخت مرحله په دی چې هغه تقاضاوی چې طالبان تحریک کوي دیغوی منل ترڅو چې د افغانستان حکومت آماده نسی مشکل ده. هغه تقاضا چې د افغانستان حکومت کوي ترڅو چې طالبان یو څه آماده نسی مشکل ده، او هغه غوښتنه چې خپله د امریکا متحده ایالات کوي یا هغه تشویشونه او وړاندیزونه او نظریات چې د افغانستان سیاسي قشر لري، نو زه په دې باندې بحث مې پدې ده چې په دغه مرحله کې یو وسیع بسیج ته دوهم بسیج ته ضرورت ده، چې یو بسیج د سولې لپاره د ذهنیت سازي و، دوهم په دې اړوند باندې چې څنګه وکولی شو د سولې په قیمت باندې یو موافقت ورسیږو او د تطبیق لارې غوره کړو. هغه چې بیا رستنۍ مرحله ده چې خالص لا کول او امکانات او د بیروزګار خلکو لپاره دا یو رستنۍ مرحله ده. د دې مرحله لومړی ده چې څنګه دغه خواوی مستقیما مذاکرات تکینی، یو ځل چې مذاکرات تکینی زه مطمئن یم چې هغه بیا په یو لوی پکیج کې دغه ټول موضوعات حل کیږي.
ډیر مننه
خپل واکسپ. خب قسمی که قبلا هم صحبت شد، یک طرف مسئله مردم است، مردم گفتن که بعضا فراموش میکنه، دو طرف جنگ هم که مردم باید در نظر بگیرن، مردم
هم باید زیهر نکنه
حالا از خاطر ماشموم حتما باید فراموش نکنیم. حالا نوبت شنوندهای محترم است. شنوندهای محترم اگر شما میتونین که سوالاتتان تر کنین، پیشنهاداتتان تر بکنین، یک اعلانک کوتاه داریم بعد از شماره تلفن برتان. بسیار آهسته آهسته من میگم، تیز تیز هم ساروان.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د تلیفون او سکایپ لالاري لمیلمنو پښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01.
او وست بیزه شرشر هوه 0-993-503-540 او یا هم 0-892-515 هم دارست ده افغان بیسیم ده 403 شمیره للاری اسمس را واسطه وی او ریدون که لروزان معرفی که.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه د لوی خبرې کوم لوګر ډېر ښه پروګرام هم شروع کړای دا دما په نظر باندې چې اول چوکات جوړ کی هغه مخکې اوریدونکو ویلې وای د چې نور یو دو چم د ستوی دي چې اول سوله بیا ورسته جنگونه سوي، خدای دې نه کوي چې بیا ورسته جنگ سي، اول دې سولې په سر کې چوکات جوړ کی چې په دغه چوکات به موږ تاسو سره چلیږو. بس وروره دې جهادي رهبرانو ګونته خیانت نه کوي، دواړه جانب چې وروره وطن یې در بدر کړ، ټول کابل وران شو، شپېتاو یا زره نه پاره او ملک نو وسم لا په خدای کېږي د ویډیا شرب غنی په جای وای دغه نه یم نه پری خود نورم په مخه کا.
صحیح مننه عبدالواحد صاحب. بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې د سکایپ لاري مهرباني کوي صاحب تاسو.
بل سلام صاحب، سلامونه تاسو ته نظر صاحب ته
سلامات
تاسو ورېزم.
بل وطن دوست صاحب خوشاله غیر حاضر
استي سلامات بشه نه نظر ما تشکر امام سوال خل زم آقای خوبی میکردم اینا بسیار خوشبری نشان داده صدای ما رو میشنویم؟
بله بله
میشنویم، مگم خراب میشنویم.
الو؟
بله نال خوب شد. سوال تانه تره کنین که صدا میره میایه.
خوب بس ما سوال خود آقای خوبی میکردم که خوب سوال سر میکنم. سوال ما ایسا آقای خوبی که اصلا طالبان به صلح عقیده نداره، خود صلح نمیپذیرن بخاطر اینکه طالبان برای اولین بار سر آقای مجددی حمله کرد و بار دوم سر آقای ربانی و شهید کرد، یعنی خود صلح اونو قبول نداره، رهبراش میکشن دیگه، او بسش بزرگی او صلح قبول نداره. چی مانا میده که تو میگه و ما به صلح جواب رد نگه، اصلا صلح قبول نداره و رهبراش
درست
سوالتان
فهمیده شد. سوالتان خراب است، مجبور قطع کنیم. البته یعنی پس سیاست که دائمی دریز نیوی همیشه چه که همیشه هم خلق بدلیشه. بل آوریتون که لرودزان معرفی که آزادی رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب، سلامت بخیری.
سلامت و سیمی روانی که وی
زوار خلال سره رانه چې ځکه چې افغان حکومت نه غواړي چې څول راځي ځکه چې اشرف غني په وار وار ویل چې زه بل څول هي څنګه ځان قرباني کوم چې چیرې ځان قرباني په څول باندې مدني طالبانو شرطونه ومني خارجان دي وباسي بندیان دي رایل کې د طالبانو بندیان دي لتور لیست ته وباسي چیرې دې پر اسیا سول غواړي نو دې خپل شرایط طالبانو ومدي او دې مال په خبرو باندې خلک خطابات چې زه بیا په مواري سره ځان کاندید کوم بیا وباچا ته نو خبره خلک خطا یې سلی دې نورې څه کوي محترم
سروان سید بیخ سید مننه نو
موقف طالبانو
ما طالبانو خبرې دې البته خو هغه خبرې موضوعات باندې مر سره خبرې کړې دي او په جنو مسالو باندې چې ول کیږي اته موافقه هم شوه دې البته سرسری بل اوریدل خل روزان معرفي کوي آزادی رادیو
ما از سلام دوباره دارم برای همگی.
سلام
علیکم. ما با استفاده ما صحبت‌های قبل شنیدم آقای ساروان هم در صحبت‌هاش گفتن که حال مردم با تفنگ عادت کردن، تفنگ یک افتخار فکر می‌کنن داشتنش و چی بعد از جنگ فقر کشورم فقر حاکم است، چطور میشه که جنگ است بین ببریم. من فکر می‌کنم که از دوستان اگر تمرزی صحبت کنن که اول دیگه بگن که ما واقعا یک مرد دمی 16 سال یک دولت ناکام غیر مردمی داشتیم یا نداشتیم. اگر داشتیم ما چطور کنیم که ما یک دولت مردمی کامیاب داشته باشیم و حق به حقدار برسه؟ فکر کنم گپ پس
درست مننه. خب چه سوال وشی بیا فکر کنم چه دا کار په بل پړاو کې کیږي لکه اولین اوریدونکو عبدالواحد چویل چې اول چوکاټونه جوړ کړي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
سلام علیکم سروان.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ
روان ته ساته پولیس سره سلامونه ای تاسو لا سره نه کولایینه
مهرباني کوئ صاحب صلی الله علیه
وسلم. روان ته خبره خدا ده چې ټول هیڅ کله په افغانستان کې نشي راتلای ځکه په دې چې دا نور ملکونه نه غواړي، پاکستان نه غواړي چې ټول راشي، ایران نه غواړي چې ټول راشي. دا یې نه پری څنګه ولا کې اختر کې دی ورځی قراری و ټول خدا دا پاکستان د ژوند د ایران دا هیڅ کله نه
چاره چی به نظر شما چی باید شبکه اصول کنن؟
تاسو وای چی سوال گواندی نخواری مخینا یا وریدون که جواب ریدو اقا وای چی حکومت نخواری؟
بلی هر کس یک فکر میگه چاره هم نمیگن.
دا خبر ده که سروان سه پاکستان نوی پاکستان خوزمون دیر دخمن جواد دی خدای دی سبا و برزاد دی دا که زنده دا هیچ چل دا افغانستان پا چاره را نکری یا دا ایران او سعودی عربستان او دا ملکونه طول نپریدی دی اندلی امریکا په دې کې ورته ورانه ده.
صحیح مننه ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی رادیو خبري وکي ستاسو ټلیفون.
بله السلام علیکم سید.
وعلیکم السلام. بفرمایئ
سید. سلام علیکم سید. سلام علیکم سید.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ. مهرباني
کوم ځوان دی اوسئ کې یو هغه ولنده و وای چې دا بلی تو پت مزیار سن په غوړ ستاده کې غزل خلزمه نو دا په دې حساب باندې و چې دوی دغه توپک د توپک ټوله ول د دې منطقې نه دغه فاینه د افغانستان مزوم خلکو د دې نه په څه قسم دغه توپک ټولې دي سول ها ان شاء الله راتلونکي مو هم ورته خوش دي او اولاد راولي تا هغه وخت نه چې روس افغانستان ته راغلی دی دغه وخت نه موږ څه دي سول دی چې سول ها څه وخت راځي او سول څنګه ده خوان دې څنګه ده په کوم کې څومره څنګه ده او مې زوار چې څول هراسي او ته په ټول شي نور ورور وژنه په دې وخت کې بند شي.
بله سلامت اوسه. دا به هغه وخت راځي لکه مخکنی لنډې چې تا وویل چې هغه سي تمایل ختم شي، یعنی له ټوپک سره مینه ختم شي. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تشکر از شما دو ارجمندو. ما حکومت ما از دارلمان کابل با شما زمان دادم شما را امی در مورد صلح باید زمانات بتن که اول آتش بست مهم است که پیش از اینکه همه چیز یا مذاکره رو شروع کنم پیش بست یا اگر در جریان مذاکره باشه و جنگ ادامه داشته باشه اصلا صلح در کار نخواهد بود باز هم اینا به جنگ خود ادامه خواهد دادن و دیگر اینکه زمانت هایی که یا چی زمانت نیستن وقتی که اگر یا طالبان در انتخابات برنامه کامیاب میشه رای میتن یا پنج سال بعد باز یا زمینی انتخابات مصاحب میکنن باز زمانه دموکراسی قانون اساسی را میپذیرن
ډیر مننه اوس په ورشو میلمنو ته ځکه چې اوریدونکي ډیر شول موقع هم زیاته ورکړه. نو لومړی نوبت قاضي صاحب ته ورکوو. قاضي صاحب لومړنی اوریدونکی عبدالواحد صاحب ویل چې د سولې چوکاټ دی اول جوړ شي چې له چوکاټ نه منظور تاسې پوه یاست چې د دې منظور څه دی؟ ځواب ورکړئ.
نو دې سوال خو بزای دی. د هر شي لپاره چوکاټ پکار دی. سوچ یې او ته چوکاټ جوړ نشي په یو طرح یو خاتمه شي کې رانشي او بیا هغه یو سالم مدیریت نه لري یقینا چې سر ته نه رسیږي. نو چوکاټ ضرور یو دا باید څو حالت موږ په نظر کې ونیسو. څنګه چې خپلواک صاحب ویل اول څنګه کېدای شي چې د وطن ته سوله راشي او د سولې په پای کې ملت د خپل حاکمیت خاون شي او ملت بیا وکولی شي چې د خپل ځمکې د سالمې ادارې لپاره بیا خپل سرنوشت په خپل لاس پټکي. یعنی کار واهل د کار ته وسپارل شي. کله چې کار واهل د کار ته وسپارل شو هغه بیا چوکاټ هم جوړوي شي، هغه بیا سالمه اداره هم رامنځته کوي شي، هغه د فساد مخنیوی هم کوي شي، هغه د خلکو.
لیکن یو مسله ده پوهنسه، یو سوال ده په دې برخه کې. مخکې تر دې چې چوکاټ جوړ شي اول باید په ځینو ابتدایي مسایلو باندې موافقه وي چې چوکاټ جوړیږي. چوکاټ به طبعا چې دواړه خواوې په ګډه سره جوړوي. لیکن د طالبانو ځینې غوښتنې دي چې مثلا په اساسي قانون کې د تغییر راشي، بهرني پوځیان دي ووځي او داسې ځینې نورې خبرې دي. آیا په هغو باندې توافق شته تر اوسه پورې؟
زه داسې فکر کوم چې یو تشه اوس لیدل کېږي. هغه تشه دا ده چې د سولې دپاره سالس بالخیر منځګړی په کار دی چې دا وکولی شي دواړه د خواوو هغه د توافق نقاط هم تشخیص کړي او د دغه عدم توافق نقاط هم تشخیص کړي. بیا کوم چې توافق دی خو توافق دی چې هغه توافق پکې نشته هغه څنګه سره نږدې کړي. نو دلته سالس بالخیر ته ضرورت دی. دا د یوه خبره. بله خبره دا ده چې سوله تنزل دی. نو دا خواوې د جنگ چې ما مخکې وویل چې درې خواوې دي چې حکومت دی، تحریک د طالبانو دی، امریکایان دي، دا باید تنزل قبول کړي. بې تنزل هغه نه راځي. تنزل تاسو پوهیږئ چې ډېر شیان دي چې اول سر کې سړی غواړي نو کله چې سوله راځي بیا د سولې دپاره د هغه نه منصرف کېږي. دغه قدمونه دي چې دا د یو منځګړي سالس بالخیر چې هغه د ټولو خواوو دپاره د منلو وړ یا حداقل قابل د اعتمادي چې دا کوی شي مستقلانه د داسې قدمونه کېدي چې هغه د یو په ضرر هم نه وي او که یې یو نسب العین وي چې هغه د افغانستان منافع دي. اوله منفعت د افغانستان سوله ده، عادلانه سوله ده. نو دا قدمونه په اول سر کې که دواړه خواوې غواړي زما پیشنهاد دا دی چې دوی په یو آیت باندې موافقه وکړي او هغه آیت به د هغه مواصفاتو خاوند وي چې هغه دواړو خواوو ته قابل، بلکې درې واړو خواوو ته چې امریکایان اوس دي دخل دي په دې کې، اوس همسایګان هم په دې کې را داخل شوي دي، منطقه هم پکې را داخله شوې. دا آیت یا سالس بالخیر ټیم دا ضرور ده چې د ټولو خواوو لپاره خود داسې دغه کوم پیشنهاد کوم چې دا د حکومت د خوا نه کیږي. ځکه هر کار چې حکومت شروع کړ او هغه را جوړ کړ هغه حکومت کیږي. بیا جانب مقابل په هغه باندې اعتبار نه کوي. بهتره خبره دا ده چې دا یو ملي شکل پیدا کړي او موږ دا ملي مشران چې څوک شته دوی په دې رابطه باندې کلک قدمونه کیږي او عملي قدمونه کیږي. د دې منتظر ونه اوسو چې ودرېږه کله فرصت مساعدېږي او موږ به هره ورځ مرو دوی به د فرصت ته ناست دي چې کله فرصت مناسب رامنځته کېږي. اوس ډېر ښه فرصت رامنځته شوی د خلیلزاد د دې هلو زلو سره. زه پیشنهادوم چې یو ملي هیات رامنځته شي او دا ملي هیات نه د حکومت د طرف وي، نه د تحریک د طالبانو طرف وي، او امریکایان خو هغه د خپل استازی لري.
همي موضوعی که شما گفتین همي د خپلواک صاحب اگر جواب بتن همي قسمت آخر بیانیه شما رسیب، خپلواک صاحب چی میگن یک حیات بی طرف اگر تشکیل شود که قسمی که بله پانسه بشیندین. بفرمایید.
تشکر نظر صاحب. زما پیشنهاد به بیا هم داوی چې د سولې موضوع تنه د افغانستان حکومت د افغانستان د ټول ملت په استازیتوب باندې نش فیصله کولای، بلکې د افغانستان ملت په استازیتوب باندې د سولې پروسه پر مخ بیایي. د سولې په پروسه کې کله چې طالبانو سره مذاکرات کیږي د ټول ملت خصوصا د سیاسینو یو کامل اجماع ته ضرورت ده، ځکه چې کله موږ وایو چې سوله د هر افغان لپاره او په سوله کې هغه ټول ارزښتونه خوندي وي او د سولې ګټونکی باید ملت وي، نه حکومت، نه طالبان او نه سیاسیون. د هغې معنا دا ده چې هر فرد افغان فرض کړي چې زه د سولې ګټونکی یم. بس دلته دا ده چې بېله شکه چې هغه وخت نه اوس یو څه پیشرفته حالات تللي وو چې د طالبانو خواستینی معلوم یا د افغانستان د حکومت خواستینی معلوم یا د امریکانو غوښتنې نه معلوم. اوس طالبانو خپل موقف تر ډېر حده پورې واضح کړی ده او دای د امریکا د متحده ایالاتو سره په مذاکراتو کې هم ویلي دي او د دې څخه د افغانستان سیاسیون او حکومت هم په ټوله معنا خبر ده چې طالبان بالاخره څه غواړي. له همدې حسابه د افغانستان حکومت هم خپل موقف لري چې په څه ډول باندې مذاکرات کوي او د مذاکراتو نوعیت به په څه ډول وانوي، شیوه په څه ډول باندې وي، څنګه وکي چې په بین الافغاني مذاکراتو باندې بحث. د امریکا موقف هم معلوم ده چې هغوی هم خپل موقف لري. بحث دلته ده چې دغه تنازل چې مخکې قاضي صاحب ورته اشاره وکړه، دغه درې اړخه ایا دې ته آماده دي چې په خپلو موقفونو کې د افغانستان د بهبود لپاره خصوصا د ملي وحدت حکومت چې د ملت په استازیتوب باندې د پروسه پر مخ بیایي او طالبان چې یو څه تنازل وکړي او د افغانستان خلک بالاخره له دې جنجال څخه راخلاص شي؟ ځکه چې تر اوسه پورې طالبانو نه ده منلې چې یوغوی په مستقیمه ډول باندې د افغانستان د حکومت سره مذاکرات کوي. د یوغوی پیشنهاد ده چې موږ یو ځل موضوع د امریکایانو سره نهایي کوو بیا راځو، مګر د افغانستان حکومت موقف دا ده چې د ملت په استازیتوب باندې مالکیت د پروسې د دولت سره ده او دی چې تصمیم نیسي، نه د امریکا متحده ایالات. دا هغه نقطه ده چې د خلاصولو لپاره باید یاد دې د
خپلواک صاحب دلته یو مسله ده چې دا خلک چې مایوس دي، تاسو واوریدل په ټلیفونونو کې د خلکو نظرونه چې څوک وایي چې اکثر وویل چې باور نه لري چې سوله دې وشي. شاید هم یو علت دی، یو وخت طالبانو یوازې دا ویل چې بهرني پوځیان دي وځي، دوی نور مشکل نه لري، لیکن اوس چې د زلمی خلیلزاد له دوی سره خبرې وکړې، دوی د دې ترڅنګ ګڼې نورې غوښتنې هم درلودې. نو سبا چې د افغانستان له حکومت سره دوی خبرې کوي، بیا به کېدای شي دا غوښتنې تر دې هم زیاتې شي. نو شاید دا یو علت وي چې خلک ډېر سولې ته خوشبینه نه دي.
زه په دې عقیده یم چې د افغانستان د حکومت غوښتنې، تقاضاوي او د سیاسیونو جمع د طالبانو هغه څه نه دي چې توافق نشي پکېدلی. زه خپل طریقه حد پورې چې زه د دې پروسې په جریان کې وم او د ټول غوښتنې تر یو حد پورې راته معلوم دي، زه ملت ته اطمینان ورکوم چې دا به مشکله نقطه قطعا نه وي چې موږ د مذاکرات په جریان کې توافق ته ونه رسیږو. دا په ډېر اسانه د مذاکرات په جریان کې توافق ته رسیږو. لوی ترین مشکل چې اوس موږ ورسره مخامخ یو چې د مذاکراتو شروع کېدل دي او هغه نقطه ده چې حکومت څنګه تنازل وکړي له خپل موقف څخه، طالبان څنګه تنازل وکړي له خپل موقف څخه، او یو داسې درې ملاره غوره کی چې هغه لاره هم ملت ته د کابل د قبول، ځکه ټول ملت په یو شبه اجماع لري چې سوله غواړو په هر قیمت چوي، د هر ترکیب نه چوي، د هر هغه نه چوي چې افغانستان کې سوله راسي، با عزت سوله راسي او د ټول افغانانو لپاره د منلو وړ وي. په هغه کې ملت مشکل نه لري. مشکل دا ده چې څنګه وکولی شو داسې یو لاره انتخاب کړو چې دغه دواړه خواوې له دې حالت نه په یو داسې طریقه راوځي چې بالاخره موږ هغه نتیجې ته ورسیږو. زه خپله د غوښتنو په حساب باندې هېڅ دې غوښتنه په دې مذاکراتو کې زه نه وینم
چې هغه د ملت نه مني یا د حکومت لپاره مشکل وي یا د غوښتنه چې د حکومت لخوا طالبانو ته کیږي طالبان دې نه مني، یعنې ځکه هغه سخترینه غوښتنه ده چې خارجي قوا وتل. ټول افغانان وایي چې سول راشي د خارجي قوا وتل مشکل نه ده، د اساسي قانون تعدیل دا په قانون کې ډیر وضاحت ده. یعنې داسې غوښتنې نه دي، یا د امنیتي سکتور، د قادلي او قضایي سکتور، د حکومت ریفورم، دا ټول هغه عادي مسل د ماجینو راستنېدل یا هغه کسان چې موږ تاسو مخکې بحث کوو چې وسلوال دي دغوی لپاره باید کار پیدا شي، چې کار پیدا نه شي خو هغه سبب بیا نور جو کې استخدامیږي یا د بیجای شوی خلکو لپاره، دا ټول هغه اساسي موضوعات دي مګر په اسانه حل لاره پیدا کیږي. لویترین مشکل چې زه اوس ګورم او دغه په دغه راتلون کې میاس کې دغه حاد نقطې ته رسیږي چې څنګه دواړه غواړي خصوصا د طالبانو تحریک او د ملي وحدت حکومت د ملت او د دولت په استازیتوب باندې د مخامخ مذاکرات سره کینی، الیغه نروسته د ایجنډا نه هی کول، د موضوعات نه هی کول، زه ستونزمن کار نه ګورم.
تشکر. پانسه برایم بگی عقوبی یک کمکی هم شورای عالی شله مورد انتقاد اگر قرار بتیم خفه خونه خواهد شده، این برازی که یک تعداد از شنوندهای محترم و قسمی که شنیدین میگه حکومت نمیخواه، یک طرف دیگهش میگه طالبان نمیخواه، دیگهش میگه همسایه ها نمیخواه، دیگهش میگه کل دنیا نمیخواه. یک موضوع. موضوع دیگه ایست که هزار کلا یک قسم فکر مبره، یعنی در بین مردم به طور مثال بر از این که سوال واضح شود، مثلا در یکی از ممالک دیگه برین به طور مثال به ما شما نزدیک است در ترکیه، در هر موضوع مردم به دو حصه تقسیم میشن یا به بسیار که تقسیم میشه به چهار حصه. اما چهار نفر استاد کنیم چهار از اون دیگه چهار پنجم نمیشن. مگر میبینین که از ما امیال در استودیو تقریبا کلگی توافق نظر ندارن، شنونده ها توافق ندارن، از اون خاطر شورای عالی صلح به خیالم که نتانسته کل مسائل روشن به مردم بفهمانن که مثلا در میراق مذاکرات صلح باید عوض از اینکه خودکشی و ایگپا باشه مثلا در قدم اول آتش بس باید قرار بگیره، مسئله عدالت باید قرار بگیره، انصاف باید خواسته مردم، این چیزا صحیح تبلیغ نشده. از این خاطر هر کس که یک چیز میگه مردم باور ندارن. از اون خاطر شما خدا یک کمک ملامت میکنین یا نمیکنین شورای عالی صلح؟
ما جنابی جنابی
نظر
سید محترم یک موضوع براتون بگم که همه موضوعات جناب قاضی سید و خپلواک سید توضیح داد. این که شورای عالی صلح یک موضوع تاریخی و اسلامی را براتون میگم که این موضوعات همه شاید روی از این موضوع باشه. یکی در ما مردم افغانستان بگیم که 99% مسلمان هستیم و باید مسلمان باشیم، با ارشادات پیغمبر ما و قرآن ما عمل بکنیم. مسئله صلح حدیبیه را یک قصه
همین جمع مجبور مداخله کنیم، در مسلمانی خود خودکشی نیست، حرام است. میگه کسی که خودکشی کرد او روی جنت نمیبینه. از ما کل یک طرف جنگ ما خودکشی است. هیچ قسم
مسلمانی هست. گپی ما را طالب باید گوش کنه و همه جهان گوش کنه که امی صلح حدیبیه وقتی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تصمیم گرفت که برای مکه برای زیارت عمره بره و کفار در مقابلش مانی شد و به قسمت حدیبیه از ششتن و صلح کردن. در یکی از موادات صلح اینا نوشته کردن که محمد رسول الله و کافر گفت که تو اگر تو را ما رسول الله میشناختیم و این مسئله میشد ما تو امرای تو چرا جنگ میکردیم. او موضوع تنازلی که جناب قاضی صاحب گفت و موضوع قیمت دادن ملت، حکومت، سیاسیون، جامعه را جناب خپلواک صاحب عنوان کرد، همه از این در همینجا ببینیم پیغمبر میگه بالکل نام من را نوشته کنین، محمد بن عبدالله نوشته کنین، پیغمبر نوشته نکنین، رسول نوشته نکنین. صحابه یک بار سر چیز میگن که چطور ما بتاریم، میگه که همین جای محمد رسول الله را نشان میتیم، ما به دست خودم گل میکنیم. هیچ ماما پیغمبر وقتی که آمده میشوه برای آوردن سال، برای آوردن مذاکره، چرا طالب اگر پیروی نمی پیغمبر است آمده از مذاکره نمیشه و گفتگو نمیشه با صلح و با یک اعتماد سازی اول باید جنگ خاتمه بیتن و یا اوربند اعلان بکنن و اول باید بشینن با افغان ها در بین خود مذاکره کنن، با هر اندازه ای که بود مذاکره کننده ها بیشتر باشد و با ما به مقصد رسیده نمیتونیم. بر هر اندازه که فاصله و بود مذاکره نزدیکتر باشد با ما مقصد مقصد میرسیم، یعنی افغان ها برای طالب ها بعد از این شرم است و یا برای کسی دیگه هم شرم است که بروان از در دروازه دیگر را بیان با ملت خود یا با مردم خود صحبت بکنن. بیان خب بچه همی افغانستان هستن، اولاد این همی افغانستان هستن، از همی افغان ها هستن، بشینن کدام موضوعی که هستن روی بیز مذاکره. ما مردم افغان ها جرگه های قومی داریم، دستر های جرگه های قومی، زن ها حتی ششتن آمدن موضوع را حل کردن، با زن ها قیمت داده شود. ما یک موضوعی زنی یک لیبریایی را قصه برد میکنم، در جنگ وقتی که در لیبریا صلح به شکل به وجود آمد که یک طرف صلح حکومتی که به دو سار طرف مقابلش از حکومت بیرون موند، این طرفی که حکومت به دست آورد آنقدر باز ظالمتر شد که او طرف دیگر را نمیخواست که حتی در حاشیه های مملکت قدم بزنند. زنها خستند، زنها از سه نفر چهار نفر بلاخره در یک جریان او زن هم جایزه نوبل گرفت، شما شاید نامش هم گرفت بفهمید کی است، و اینا فشار آورده به می شکل برای ملت افغانستان، برای تمام طبقات سیاسیون. پیشتر که جناب قاضی صاحب سالس بالخیر، سالس بالخیر ما به خزانه مزبوبین، سالس بالخیر خودشان احساس باید پیدا کنن و باید افغان ها سیاسیونش و مردمش زناش همگیش احساس
خب، دیده خوبی سب اینمی کارا را با شورای عالی صلح باید تنظیم میکرد، نه تبلیغات خودم میکرد.
ما همی کارا را کرد، بلکل همی کارا را کردیم. خب الوقت شاید معلوم است ما 300 چند شورا و مذاکره کردیم، همه همی سیاسیون، همه همی نظامی ها را، همه مجاهدین و از جوان ها.
یعقوبی صاحب محترم بسیار زیاد تشکر برازی که خپلواک صاحب یک جنبندی بکنن. خپلواک صاحب محترم انتقادات ما را هم شنیدین، جواب یعقوبی صاحب هم پیشنهاد قاضی صاحب هم یک جنبندی کوتاه بکنن که بخیر استودیو را به برنامه آینده آماده می سازن. سه
تشکر نظر صاحب. اول خوب دتیر دو یا نیم کالو حال زلی به چنان سوال ترده حد پوری ورسیدله. اوس زما پیشنهاد بدوی چه دیر حساس مرحله ده اعتماد سازی لپاره باید دری والا خواوی ده افغانستان ده ملی وعدت حکومت ده طالبان و تحریک او ده امریکا متحده ایالات قدمونه باید وقتی چه پیغوی که ده زین بندیان ده خلاصون نیولی ده موقت یا وقت لپاره ده اربن نیولی د تور لیست موضوعونه نیولې د خیره او بشری مرستو د کولونه نیولې، دا ټول هغه قدمونه دي چې د دې په اخیستلو سره د اعتماد سازی او باورمندی فضا زیاتیږي. په دوهم برخه کې که چیرته حکومت په مستقیمه توګه نتوانیږي یا طالبان نه غواړي په مستقیمه توګه د حکومت سره بحث وکړي، د افغانستان ډیر وتلي سیاسي او مذهبي او قومي سیرې او یا خپله د سولې عالي شورا د دې کې کولای شي چې وساتت وکړي او څنګه دا سره نږدې کړي. دریم بحث مې دا ده چې د امریکا متحده ایالات هم د دې موضوع د راټولولو لپاره دغه ډیپلوماتیک فشارونه تر یو حد پورې زیات کړي، تر څو پورې چې نور هم فضا د مستقیمو مذاکراتو لپاره آماده سي. او آخري بحث مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید ټول سیاسيون په اعتماد کې واخلي او من حیث د یو دولت دغه پروسې ته د پای ټکی کېږدي.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر اکرم خپلواک، پوهان صاحب گل رحمان قاضی رئیس شورای عالی صلح و نجات افغانستان، پوهان صاحب رحیم بیک یعقوبی عضو شورای عالی صلح. در قسمت اول دکتر صاحب نبی مستاق مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری، دکتر صاحب فاروق اعظم از اشتراک شما هم یک جان تشکرم. چون در عقب میکروفونم رو کسایی که با ما همکاری کردن آقایان وایس کاکر، طاهر روشان، شمشاد زدران، عبیدالله عبیدی از شما هم یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.